خو لوري نه وختل چې وسره وګوري. د دې په وینا اقتصادي ستونزې او بې وزلي د دې لامل شوې چې د خپلې لور له مشورې او رضایت پرته د هغې د ورکړې پرېکړه وکړي. خو داسې هم بیا پېښ شوي چې خپله جلۍ هم د کورنۍ له خوښې پرته داسې د ژوند ملګری ټاکلی چې بیا وروسته پښېمانه شوې ده. د شمالي یوه اوسیدونکې د خپل ځان په هکله وایي:
گپ مادر پدر خدا قبول نکردن، پدر مادر من
د مور پلار خبره می و نه منله، خو اوس ډیره پښیمانه. د خسر په کور کې له میړه نه مینیولې تر ټولو یو هم سم چلند نه راسره کوي. وایي: تا زموږ زوی په زور کړی، زموږ او د دوی کورنۍ ځمکه او آسمان فرق کوي. که ډوډۍ پیدا کوم کالی نه وي، که کالی پیدا شي بیا په نس وګیم. دا هم خیر تیریږي، خو ستونزه دا ده چې په دې کور کې د هیچا هم نه خوښیږم. حق و ناحق بهانه راته غواړي او جنجال راسره کوي. اوس بیرته د پلار کور ته هم نشم تلی، پښیمانه یم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاده محموده تقوا وایي چې په افغانستان کې یو شمیر خلکو ته د اولاد له ژوند څخه هم د دوی دود او دستور لومړیتوب لري. که لور څومره هم سخته تیروي، دوی د ګزارې او ګذشت سپارښتنه ورته کوي. نوموړی به راته وایي چې ولې په ځینو کورنیو کې ځوانانو ته د واده پر وخت د انتخاب حق نه ورکول کیږي.
دا چې زمونږ په ټولنه کې ولې یو ځوان او یوې ځوانې ته د واده د انتخاب حق نه ورکول کیږي، شاید ډیر زیات لاملونه ولري. یو لامل یې همدغه دی چې تر اوسه پورې په ټولنه کې ښځو ته د مال او د ابزارو په سترګه کتل کیږي. د دې لپاره چې یو لوری یوه کورنۍ هغه په پیسو خرڅوي، نو طبیعي خبره ده چې سړی مال په پیسو خرڅوي، او بل لوری هغه په پیسو رانیسي، نو طبیعي خبره ده چې مال سړی په پیسو رانیسي یا هم ابزار په پیسو رانیسي. په هغه څه چې پیسې ورکړل شي، هغه د هغه شخص مال ګرځي او هغه د هغو ټول حقونه په موټی کې نیسي چا چې پیسې ور باندې ورکړي دي. زموږ په ټولنه کې له ښځو سره همدغه چلان روان دی، یعنی د نورو حقونو تر څنګ د واده د انتخاب حق هم ترې اخیستل شوی دی. دا ازادي خو ډېره لرې خبره ده چې یو نجلۍ خپله انتخاب وکړي او واده وکړي، خو لا اقل کله چې دوی کورنۍ توافق ته سره رسیږي، د هغه نجلۍ نه حتی خوښه هم نه اخلي چې د هغوی رضایت دی د دغه مرکې او د دغه رشتې لپاره کنه دی. بل لامل یې ناپوهي ده. زموږ په ټولنه کې خصوصا په کلیو کې او په لرو پرتې سیمو کې، له ښارونو لرې هغه سیمې چې هغلته پکې پوهه او لوست کم دی، خصوصا په هغه طبقه کې چې تصمیم نیسي د نجونو په اړه، د هغوی کورنۍ، د هغوی د کورنۍ نارینه او د هغوی کورنۍ هغه کسان چې یو عشوه باته یې په غاړه لري، په هغوی کې د پوهې او د علمیت کموالی هم د دغې سبب کیږي چې دوی په پوهه او یا هم په ناپوهۍ کې د یو بل انسان د ژوند حق، د ازادۍ حق، د وینا حق، د واده د انتخاب حق ترې واخلي. یو خو په دودیز لحاظ زمونږ ټولنه دودیزه ټولنه ده. هغه څه چې پرون زمونږ خلکو کړی دي، نن خلک هغه مشروع بولي او هغه تر دین هم لومړی ګڼي او عمل ور باندې کوي. او کله چې یو څوک نوښت کوي، نو زمونږ په ټولنه کې هغه په تمسخر نیول کیږي او نیوکه ور باندې کیږي، چې بالاخره هغه کس هم مجبوریږي ځان د هغه ټولنې پرنګ کړي چې پکې ژوند کوي، یعنی د محیط سره ځان تابع وګرځوي او تطابق وکړي له هغه محیط سره.
د اغلی تقوا په باور هغه ځوانانو چې له واده مخکې د خپل ګارډ ژوند په اړه فکر کړی وي، بیا چې له ستونزو سره مخ کیږي په اسانه توګه یې حلولی شي.
تر ټولو کوچنۍ ټولنه د دوو کسانو په واده سره پیل کیږي، چې کله هغوی یو له بل سره توافق ولري او هغوی یو د بل شرایط درک کړي وي او په شعوري توګه یو د بل ژوند ته راغلي وي او یو بل یې د خاوند او د مېرمنې په حیث قبول کړي وي. زه فکر کوم هغه ناخوالی چې بیا ژوند ته راځي، دوی به د توافق په اساس قبول کړي وي او قرارداد به یې کړي او مثبت تړون به یې کړي او هغه به زغمي. خو که چیرې یو څوک ورسره ناآګاهانه او غیر له دې چې توافق یې کړی مخ کیږي، نو د هغو تحمل به ډېر زیات سخت وي. نو همغه چې زمونږ په کوچنۍ ټولنه کې دغه مشکلات را پیدا کیږي او دغه کوچنۍ ټولنه چې کله په لویه ټولنه بدلیږي، نو مشکلات له مغه پیل څخه ورسره مل او بالاخره په لویه ټولنه تمام وي. دا چې مونږ نن څلوېښت کاله پرله پسې په جګړه کې ښکېل یو، او بل مو د تاریخ چې هره پاڼه راواړی و افغانان په جنګ کې ښکېل او ناآرامه سیمه ده. لاملونه یې همدغه دي چې زمونږ دوو کسانو په سوله ژوند نه دی کړی، هغوی ته نجلۍ ته خاوند او خاوند ته نجلۍ په لاټري کې راختلې ده. نو کله چې په لاټري کې یو چاته د ژوند ملګری راوځي، نو د هغو پایله به همدغسې څلوېښت کاله جګړه وي. وینو چې ډېرې واده شوې ښځې تښتېدلې دي، ډېرې نجونې تښتېدلې. علتونه یې دغه دي چې کله د هغه نجلۍ نه پوښتنه نه کېږي، هغه وایي چې زه د دغه کس سره واده نه کوم، نو کورنۍ هغه په زوره مجبوروي او جلۍ بالاخره تښتي، چې دا شرم د عمر تر پایه د جلۍ لپاره او د هغو د کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
ارواپوهان او رواني ډاکټران وایي چې کچېرې د ځوانانو خبرې نه اوریدل کیږي او په جبري ډول داسې ژوند کولو ته مجبوروي چې خپله یې هم نه غواړي، له ګڼو رواني ستونزو سره مخ کېدلی شي. بیا دې نو له هغو نه د خوښ ژوند تمه نه کیږي. د رواني برخې ډاکټر ایمل صافی له نورو خبرو سره:
په مختلفو رواني ناروغیو کې د ځان وژنې کچه ډېره پورته ښودل شوې ده، چې د هغې جملې نه ژور خفګان یا ډپریشن دی، همدارنګه سایکوټیک اختلالات او استرابي ناروغۍ دي، او روحي رواني فشارونه یا سټرسونه چې دا وروستی لامل زموږ په هیواد کې ډېر زیات دی، او زیاتره کسان خصوصا ځوان نجونې او هغه مېرمنې چې واده شوې دي او د خپل خاوند په کورونو کې د روحي رواني فشارونو سره مخامخ دي، چې دغه سټرس یا رواني فشار سره د تطابق نشي کولی او یا هغې په مقابل کې مثبت جواب نشي ورکولی، په نتیجه کې دغه ناروغۍ ته داخلیږي او وروسته د هغې نه ژور خفګان او بالاخره د ځان وژنې اقدامات دي. د کورنیو دنده دا ده چې اوله په خپل کورنیو کې پنجونو باندې فشارونه باید کم کړل شي، او کله چې دی به واده شي هغه په هغه کورنۍ کې د هغه نورو خلکو نه زما هیله دا ده چې د خپل اولاد په نظر ورته وګوري، او بله موضوع مهمه دا ده چې د هغې روا غوښتنو ته غوږ کېښودل شي، ځکه تجربو ښودلې ده چې دوامداره روحي رواني فشار په مرکزي عصبي سیستم باندې ناوړه اغېزې کوي. د هغې په نتیجه کې یو تعداد کیمیاوي مواد دي چې هغه د کمبود طرف ته ځي، او بالاخره شخص ډپریشن دپاره یا ژور خفګان دپاره مساعدوي که چېرته دغه وخت کې مداوا ونشي د ځان وژنه باندې مجبوره کیږي او بالاخره ځان وژنه.
ډاکټر صفی زیاته کړه: کله چې مور او پلار د خپلو لونو د واده کولو پریکړه کوي باید ډیر احتیاط وکړي. د هغه په وینا کې واده د دواړو لورو په خوښه او مشوره نه وي، له شخړو ډک ژوند به ولري، او همدا شخړې دي چې بیا د ځان وژنې لامل هم کیږي. په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالی د لمنځه وړلو په هیله د خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه په همداسې مهمو موضوعاتو راڅرخي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 601. تربیه او بلې خبرونې ښې چارې.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده،
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق پرمنه ته مو هر کلای کوم. قدر منوریدونکو، دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو. دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري، ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي، او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي، په دې تړه بحث لرو. په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مس پاسه په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم، اول خو به د میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي.
خډيره مهرباني، میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده، او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي. نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده، او ټول موارد د سورة النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي، دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي.
مس باسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څه راغلي؟
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې، ځکه چې په قرآن شریف په آیتونو باندې ثابته ده، نو ټول حقوق یو رقم دي، او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده. نو لور مختلف حالات لري، که چیرته دوه لورګانې بیا معادل دی او زوی محاسبه کیږي، او که چیرته بیا یوه لور بوسي هغه بیا حالت فرق کوي، یعنی د قضیې حالت په ټوله کې فرق کوي. خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده، هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي. ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې، نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي. او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري، خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي، د هغوی انواع حالت فرق کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه؟
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوي قوانین دي. منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه، په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو، نو دلته د میراث احکام یې په 1993 او ماده 1994 ماده کې تعریف کړي دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی، یو څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي، نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي چې یو شخص مړ شي، او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي. ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګ وشي، نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد